بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه یو سات خبرونه کې ز عبدالمجید دورانی او زمانور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د زیارت ورځ یا پنځشنبه د 1403 هجری لمریز کال د قوس یا لیندې د میاشتې 9 نیټه ده، چې د 1446 هجری قمری کال د جمادې ثانی ل 18 او د 2023 میلادي کال د دسمبر ل 19 نیټه سره سمون خوري. دوستانو د خبرونه په دوام کې بدرته د ایران او نړۍ ځنې مهم خبرونه درورو. ورپسې د ماشې له میکانیزم نه د ناوړه ګټه اخیستنې په تړاو اروپایي ټرایکات د ایران د خبرداري په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. بیا به هم د پرونی هندارې پروګرام تکرار درته وړاندې شي چې په افغانستان کې د معدنونو د ناامنه استخراج په هکله و، او په دغه بحث کې زموږ میلمانه وو فخری محمد، فخری رضایی او اسدالله دولت زیسه. دا خبرونه په دوام کې بعد یهودیانو په مقدس کتاب کې د تحریف د لړۍ دویم پروګرام ووري، او د خبرونه په ورسته او شیبو کې مناجات یا لمانځنه اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونه تر پای را سرم لو اوسه رازول یو لنډ د مینا پس. تهران رادیو میناوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د نیواکی ځمکو د الحاق لپاره د اسرائیلو د هر ډول هلو ځلو مخنیوی پکار دی. د ایران او افغانستان ګډ تاریخ د نوو کلتوري همکاریو لار هواروي. پاکستان کې د پولیو ټیم ته خونړی حادثه پیښه شوې، او د اسلامي ملګرتیا سازمان له فلسطینا د ملاتړ د پریکړه لیک هرکلی وکړ. زم د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل صهیونیستي رژیم باید په غزه، لبنان او سوریه کې له نیواکي ځمکو سمدستي ووځي، او په اسرائیلو کې د نیواکي سیمو د شاملولو لپاره د دغه رژیم د هر ډول هلو ځلو مخه دی ونیوي شي. د ایران خارجه وزیر چې د ډی اته ډلې په غونډه کې د ګډون په موخه قاهرې ته تللی دی، پرون د دغه تنظیم د وزیرانو په غونډه کې وینا وکړه. عباس عراقچی د ایران د اسلامي جمهوریت د دریزونو په بیانولو کې په غزه او سیمه کې د صهیونیستي رژیم د تیریګرو اقداماتو په هکله د ډی اټ د مشرانو د مضبوط پیغام په ضرورت ټینګار وکړ. هغه په دغه وینا کې په دې خبرې سره چې نړیوالې ټولنې د بشریت خلاف جنگي جنایتونو او نسل وژنې کې د صهیونیستي رژیم په وړاندې شرمناک ماتې خوړلې ده وویل دا کار زیاتره له اسرائیلو د امریکای د حکومت د سیاسي، پوځي، استخباراتي او ملاتړ له عمله ده. د ایران خلاف د بشري حقوقو ضد پریکړه لیک طرح قانوني حیثیت نه لري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د ایران اسلامي جمهوریت د بشري حقوقو د وضعیت په هکله د پریکړه لیک په غبرګون کې د ځینو لویدیځو هیوادونو په ملاتړ او د بې بنیاده ادعاو د تکرار په باره کې د کاناډا وړاندیز رد کړ. د ناسمو معلوماتو او عمومي کولو پر بنسټ وایي چې دغه قانوني بنسټ نه لري او بے بنیاد دے د ارنا دا خبر لمخه اسماعیل بقائی د یو قانونی او دینی او اخلاقی او د اساسی قانون او د اسلام د مبین دین د اصول مطابق قوانینو د ضرورت پتوګه د بشری حقوق په ساتنه او رعایت باندې پټینګار سره سرګند کړ چې ایران په دې لړکی له هیڅ کوشش څخه ډډ نه کوي. خاغلی بقائی د حقیقت په اشاره سره چې د ملګرو ملتو زیاتره غړو هیوادونو په سپینو رایو یا په غیر حاضر کې دو سره د عمومي اسمبلی د ناوړه استفادې په حق له خپل نارضایتي څرګند کړه. وویل د ځینو لوبغاړو لخوا دا نه توجیه کیدونکي تحرکات چې خپل په فلسطین کې لنی واګره او نسل وژنې د سیاسي او د وسلو د ملاتړ للارې د انسانانو د حقوقو د خلاف ورزه اوږده مخینه لري، نه یوازې د بشري حقوقو د حالت لخه کېدو او په نړیواله سویه یې له احترام کولو سره کومه مرسته نه کوي، بلکې یوازې د بشري حقوقو د لوړ مفهوم د خرابولو او د ولسونو خلاف د سیاسي د باغونو په اوزار یې د بدلېدو سبب کیږي. هغه همداشان دې ته په اشاره سره چې د صهیونیستي رژیم امریکې، انګلستان او کاناډا په شمول د ایراني ضد پرېکړه لیک بنسټ ایښودونکي د بشري حقوقو ستر خلاف ورزي کوونکي دي، دا کار د شرم سبب وباله او د کاناډا له چارواکو یې چې هر کال د ایران خلاف دا ډول اقدامات کوي وغوښتل چې په نورو باندې د تور لګولو پر ځای دی په هیواد کې دننه او بهر خپل کړچار سم کړي او د ځایي خلکو د استعماري غایبولو په لړ کې د خپل پلان شوی سیاست د بندولو په ترڅ کې د فلسطین د خلکو خلاف د اسرائیلو لخوا په نسل وژنې او جنگي جنایتونو کې خپل ملګرتیا بند کړي. د ایران او افغانستان ګډ تاریخ د نوو کلتوري همکاریو لاره هواروي. په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت کلتوري صلاحکار او په افغانستان کې د یونیسکو د دفتر مشر د دوه اړخیزو همکاریو په پراختیا ټینګار وکړ. د فارس خبری اژانس د افغانستان د سایټ د خبریال د رپورټ له مخې په دغه مهمه غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت کلتوري صلاحکار سید روح الله حسینی او په افغانستان کې د یونیسکو د دفتر مشر هم په کلتوري او تعلیمي برخو کې د دواړو اړیکو د پراختیا لپاره د لارو چارو د پراختیا انجاج واخیست. خاغلی حسینی په دغه کتنه کې په کلتوري او علمي برخو کې د ایران هلو زلو ته په اشاره سره وویل چې ایران په افغانستان کې د بیلابیلو سیمینارونو او روزنیزو کورسونو جوړولو ته چمتو دی. نوموړي د ګډې همکارۍ لپاره موجود ظرفیتونو ته هم اشاره وکړه او د تخلیقي صنایعو د نندارتونونو او د ساینس او ټیکنالوژۍ د پارکونو د جوړولو وړاندیز یې وکړ. په دغه کتنه کې په افغانستان کې د یونیسکو مشر هم د ایران او افغانستان د ګډ تاریخ او کلتور په اهمیت باندې تاکید وکړ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلتوري ملګرتیا او د پراختیا لپاره د یونیسکو د ګروهنې خبر ورکړ. هغې وویل زموږ ګډ تاریخ په فرهنګي او ښوونیزو برخو کې د همکارۍ ستر امکانات څرګندوي او یونیسکو چمتو ده چې په دې برخه کې اغیزناک ګامونه پورته کړي. په افغانستان کې د برتانیا د سفارت شازده فیروایی له طالب چارواکو سره په لیدنه کې له طبي زده کړو د نجونو د بې برخې کېدو او د افغانستان طبي سیستم ته د ورپېښو خطرونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د برتانیا د سفیر سفارت شازده فیر رابرټ ډیکسن کابل ته د خپل سفر په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. هغه وایي افغانستان ته د خپل سفر پر مهال یې له طالب چارواکو، ښځو، خصوصي سکتور، ډیپلوماټانو او د ملګرو ملتو له بنسټونو سره کتلي دي. دغه برطانوي ډیپلوماټ وویل چې په افغانستان کې زیاتره خلک په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او جبر د زیاتوالي له امله اندېښمن دي او هیله څرګنده کړه چې افغانستان به په راتلونکي کال کې یوه ښه لاره ولري. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته برطانیا په کابل کې خپل سفارت بند کړ او هغه یې قطر ته منتقل کړی و. ډیکسن دا هم وویل چې له طالب چارواکو سره په لیدنه کې په طبي ادارو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز او پر روغتیایي وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو لپاره د دې کار د اغیزو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. پاکستان کې د پولیو ټیم ته خونړۍ حادثه پیښه شوې ده. د فارس خبری اجانس په لیکنه واشنگتن پوسټ خبر ورکوي چې درې پاکستانی پوځیان چې د پولیو د ویکسین د کارکونکو ساتنه کوله د ماین په چودنه کې وژل شوي دي. د واشنگتن پوسټ د لیکنې له مخې دغه پیښه د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې شوي او د کارکونکو موټر د سړک غاړې په ماین ورسم شوی دی. له دې وړاندې هم په همدې سیمه کې نامعلومو وسله والو په هغو پاکستاني پوځیانو ډزې کړې وې چې د پولیو واکسین د کارکونکو د ساتنې دندې په غاړه درلوده او په پایله کې یو پوځي وژل شوی و. د دغو بریدونو پړه تر اوسه هیڅ ډلې نه ده منلې. د اسلامي ملګرتیا سازمان د فلسطین د ولس په ملاتړ کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د یو پریکړه لیک د تصویبې دوه هرکلی کړی دی. ارنا لیکلی چې د اسلامي ملګرتیا سازمان پرون په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د ولس د پرخلیک د ټاکلو د حق د پریکړه لیک د تصویبې دوه په ملګرو ملتونو کې د فلسطین له بشپړ غړیتوبه د ټولو هیوادونو د ملاتړ د غوښتنې په هرکلی سره ټینګار وکړ چې د دغه پریکړه لیک تصویبې دل به فلسطینی ټاټوبې کې د اسرائیلو د غیر قانوني او استعماري نیوګرۍ سره په مخالفت کې د نړیوالې اجماع ښودنه وي. د اسلامي ملګرتیا سازمان له هغو ټولو هیوادونو چې تر اوسه د فلسطین حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې وغوښتل چې په رسمیت یې پیژندلو سره په ملګرو ملتونو کې د هغه د غړیتوب حمایت وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په پریکنده اکثریت سره د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره د فلسطین د خلکو حق تایید کړ. د خبرونو پای. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غائق.
سیاسی تبصرہ.
دا ماشیل میکانیزما ناوڑا استفادہ اروپائی ٹرائی کھاتا دا ایران خبرداری زمونږ د سیاسی تبصرے عنوان دے نو پام ورته وکړه. په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامی جمهوریت سفیر او دایمی استازی اروپائی ٹرائی کھاتا خبرداری ورکړي چې د ماشیل میکانیزم نه ناوړه استفاده به د ایران له پریکنده او متناسب خبرګون سره مخامخ شي. د ایران په تړاو د امنیت شورا د 2023 پریکړه لیک او دغه پریکړه لیک د تطبیق په اړه د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتریش د اتلسم رپورت بیا کتنې او د ایران د اټمی موافقې په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا پړاویزه او عادی ناسته د سه‌شنبه په ورځ تر سره شوه. دریو اروپایی هیوادونو یعنی انګلستان، فرانسې او جرمني د ایران د اټمی پروګرام په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا له ناستې مخکې په یو غړ بیانیه کې یو ځل بیا د ایران خلاف خپل دروغجن تورونه تکرار کړل او ویل د ایران د غنی شوو یورانیمو زیرمې له کومې معتبرې ملکی توجیه پرته یو ځل بیا بے سارے کچی ترسی دلی دی. په دغه بیانیه کې راغلی دی چې دا به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په چټکه سره د څو اټمی وسلو لپاره کافی مواد تولید کړي. د اروپای ټرایکا د ادعا په جواب کې په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازي امیر سعید ایروانی د دې خبرې په کولو سره چې تهران به په ډیپلوماسۍ او خبرو اترو کې پر خپل دایمي ژمنتیا ټینګار کوي د غدریو هیوادونو ته خبرداري ورکړي چې د ماشیل میکانیزم نه ناوړه استفاده به د ایران له پریکنده او متناسب ځواب سره مخامخ شي. ایروانی د امنیت شورا په ناسته کې د 2023 پریکړه لیک او د برجام د اجرا په تړاو وویل ایران د اروپای ټرایکا د ماشیل میکانیزم د استعمال په تړاو هر ډول ګواښ په کلکه ردوي. ایروانی سرګنده کړه د ماشه میکانیزم په نوم بهیر ستاسو په لاس کې یو اوزار نه دی چې کولی شي هغه د ایران د ګواښلو لپاره په ناوړه توګه وکاروي. ایران په ښکاره ویلي چې دا ډول پارونکو اقدام به له پریکنده او متناسب ځواب سره مخامخ شي. د لغوه شوو پریکړو د احکامو بیا پلي کولو لپاره د اسنپ په نوم د بهیر بیا فعالول به یو لوی بحران رامنځته کړي چې د هیڅ لوري په ګټه به نه وي. د برجام د تړون له مخې د ایران او 15 جمع 1 ډلې ترمنځ او په ملګرو ملتو کې د 2023 پریکړه لیک له مخې باید ایران بندیزونه په ایران باندې لګیدلي بندیزونه لري شوي وي. د 2023 پریکړه لیک د احکامو له مخې بندیزونه او محدودیتونه له برجامه 8 کال وروسته د 2023 کال د اکتوبر په 13مه پای ته ورسېدل. امریکا او اروپایي هیوادونو د دغه پریکړه لیک د احکامو خلاف تر اوسه پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. امریکایي چارواکي په داسې حالاتو کې د ایران خلاف ادعا کوي چې په 2013 کال کې د امریکې د هغه وخت ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اړخیزه توګه له برجام یعنی اټمي موافقې ووت. د ماشې میکانیزم په پلي کېدو سره به د ایران د اټمي پروګرام په وړاندې د ملګرو ملتو بندیزونه په اټوماتیک توګه فعال شي. د ایران خلاف د امریکې او اروپایي ټرایکا بې اساسه ادعا په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ایران اسلامي جمهوریت تل د اټمي انرژي له نړیوالې ادارې سره په ملګرتیا کې په خپلو ژمنو پابند پاتې شوی. د امریکې او اروپایي ټرایکا د ایران ضد حرکتونو دریځ خودنه کوي چې د دغه هیوادونو د ډیپلوماسۍ په کمزورتیا سیاسي کولو او دروغ ویلو سره له ایران سره په اټمي خبرو اترو کې د رغنده تعامل په لټه کې نه دي. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. دوستانو په دوام کې د پرونې هندارې تکرار ته خوښ شئ.
هندارا د تهران رادیو ترنور دن کو سلامونه. وخت مو په خیر. ز اتو لا خکنه یم او تاسو هند در خبرونه اوري. په افغانستان کې د سرپرست حکومت د واکمنۍ ورسته چې له عملی په دغه هیواد کې امنیتی وضعیت تر پخوا نسبی ډول خشبې د قانونو استخراج چاري کړندې شوې دي. خو له دې سره هم مهاله د کار کېدنې له عمله د قانونو د خویدنې پیښې هم زیات شوې او له عملی په تیر یو کال کې په دغه برخه کې لږونه پیښې رامسته شوې دي. بلخوا د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د سیلانانو مسافرینو تګ له عمله د ترافیکو پیښو په شپیر کې هم په بیساري ډول زیاتوالی راغلی دی. او د معلوماتو له مخې په تیر یو کال کې 4,288 بیلابیل ترافیکي پیښې شوې دي چې له عمله د ښځو ماشومانو په ګډون 2,100 کسان مړه شوي او 5,940 تنه نور ټپیان شوي دي. بلخوا د ژمی موسم پر رسیدو سره د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان د دفتر مشر ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د سخت لوږې سره مخ د یو هیواد په توګه پاتې شوی دی او دغه هیواد له درې برخو زیات وګړي د قوي خوړو د چمتو کولو توان چې هغوی له خوارځواکۍ وژغوري نه لري. میرمن لی ویلي چې په ټول افغانستان کې کورنۍ د ژمی په موسم کې د ژوند تیرولو لپاره په بیړني ډول د خوړو ستا ارتیا لري. اوچا د خبرداري هم ورکړی چې افغانستان پر روان ژمی کې اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو د چمتو کولو لپاره له 3 میلیون ډالرو څخه زیاتو پیسو ته په بیړني ډول اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې په روان کال کې په افغانستان کې 3.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري، خو نړیوالې مرستندویه ادارې د دغه شمیر یوازې 1.3 میلیونه کسانو سره مرسته کولی شي. دا چې د کان کیندنو د خویدنې ترافیکي او نور پیښو لاملونه او مخنیوي لارې کومې دي؟ ژمني موسم او د افغانانو د ساړه ژمي او خوړو نه خوندیتوب لپاره افغانان او نړیوال ټولنه باید څه وکړي؟ په همدې مخامنه د تهران ریډیو هنداره خپرونه ځانګړې کړې. خو مخکې تر دې چې خپرونې ته ورشو اوس یوه دمه لرو. دوستان یو ځلی بیا هم خراغ لاس هندره خپرونه ورچې. په افغانستان کې د ساړه ژمي او د خوړو نه خوندیتوب په برخه کې مو شته ننګونو او حل لارو ځانګړې کړي. دغه راز به د کان کیندنې او ترافیکي پیښو پر مهال رامنځته شوو تلفاتو په اړه هم له خپلو مېلمنو سره بحث ولرو. خپرونه کې راسره د لغمان ولایت د مطبوعاتو پخوانی مشر ښاغلی اسدالله دولتزی او لیکوال او ژورنالیست ښاغلی فقیر محمد فقیرزی مېلمانه دي. خپل دوړو ملمنو ته خرغلاس وایم. بس بل هغلی فقیر صاحب څخه پیل کړو. ډیر مننه وروچ کی خبرونه ترغلی. په ورستیو کې په افغانستان کې د قانونو په کیندنو کې د خویدنې او همدارز د ترافیکی پیښو په برخه کې د افغانانو د مرګ جوړبلې ستره سرچینه ګرځېدلې دي. ستاسو په نظر د یادو پیښو د رامنځته کېدو لاملونه څه دي او د مخنیوي لپاره باید کوم اقدامات وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په افغانستان کې د قانونو د خویدنې پیخ یقینا دا خوشینون کې دی. ډیرې هغه بیوزله هیوادوال چې لبی وزلین تللی دی، مثلا دلته په کار بوخت دی، ډیرو ته د کار زمینې برابرې کړې دي. لامل دا دی چې دلته البته بے پروائی او نه پام او د غراز له تخنیکی اړخه د کارګرو د ژوند خوندیتابته نه ژوندیا د دې لامل شوی چې مثلا کارګران تر ډیره د دغه سپیخ قربانیان چې لومړی کې هغه څوک چې د دې کان کیندنې مسولین دي، هغه کړي حکومت په کچه دي که هغه ادارې چې دغه کان کیندنه ترسره کوي، لازم ده چې له تخنیکی اړخه د کان کیندنې پر مهال د کارګرو لپاره لازمي سپارښتنې هغوی ته وکړي او لازمي اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه د کان کیندنه قانون د هیواد تر ټولو غني سرچینې بلل کیږي چې د هیواد ځان بسیاینې پر لور ترې استفاده کیږي. د دې ترڅنګ ډیری ځوانان ډیری بیوزله خلکو ته د کار زمینه هم برابروي، نو لازمه ده چې په دې برخه کې کار وشي. هغه بې پروايي چې اوس کیږي د کان کیندنې برخه کې یا هغه څه چې اوس مونږ د دې شاهدان یو چې ډیری کارګر په دننه کان کې بند پاتې یا دغه طبیعي پیښې رامنځته کیږي، لازمي ده چې د دې د احتمالي هغه د احتمال په خپل فکر کې ولرو، له وړاندې ورته ترتیبات نیول شوي وي او هغه څه چې لازم دي د دغه سو پیښ پر مهال د مخنیوي په خاطر لومړني اقدامات ترسره شي څو دغه ډول پیښې بیا ترسره نشي. لومړی د تخنیکی اړخه د کان د منظم کیندنې پیل، تعقیب او کارګرو ته لازم سپارښتنې د کارګرو لخوا، نه البته جدي پام د خپل ځان د خوندیتوب د مسولینو لخوا د کارګرو د ژوند د خوندیتوب لپاره د مهمو اړینو وسایلو رامنځته کول او هغوی ته وخت نا وخته د استعمال سپارښتنه کول، هغه څه دي چې د کارګرو د ژوند د خوندیتوب لپاره په دې برخه کې د مرګ جوړلی او د پیښو مخه پرې کمیدل شي او نیول کېدل شي.
ډیره زیاته مننه فخر زاده صاحب. کور مو ودان دولت صاحب، ستاسو په نظر افغانستان کې د کان کیندنې او ترافیکي پیښو درامسته کېدو ستر لاملونه څه دي او د مخنیوي لپاره باید کوم اقدامات وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په دې وروستیو کې موږ تاسو د زمګ د یو شمېر هیوادوالو د مرګ جوړلې د پیښو د خبرونو اوریدو شاهدان یو، چې که څه هم په دې اوس کې په افغانستان کې جګړه نشته، الحمدلله امن دی، خو لبی هم زموږ افغانان د یو شمېر ترافیکي پیښو او ځینو قانونو په ځینو ولایتونو کې د کیندنو برخه کې د خویدنو د پیښو کې ځینې هیوادوال ته مرګ جوړبله وړي، چې دا بیخي خوشینونکي او غمونکي مسایل او خبرونه مونږ اورو. زما په نظر باندې په دې برخه کې ځینې تخنیکی کارونه او ځینې پاملرنې مهمې دي. که د کان کیندنو یا د قانونو په برخه کې چې په وړمه ورځې مونږ په ولایت کې د ځینو هیوادوالو د بند پاتې کېدو د ځینو مرګ ژوبلې د خبرونو د اورېدو شاهدان یو یو نو ښه دا ده چې ځینې تخنیکي او ځینې احتیاطي تدابیر په پام کې ونیول شي. د تخنیکي او د احتیاطي تدابیرو په پاملرنې سره او په جدیت سره کولی شي دغې برخې مخنیوی وشي. همدارنګه ترافیکي پېښې دي لویو لارو کې یو عامه پوهاوی باید وشي او تر څنګ یې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله هم ډېر کله یا د سړکونو د تنګوالي له امله یا د لارو د خرابوالي له امله دغه چارې رامنځته کېږي. خو په ټوله کې باید هغه څه چې اوس په جګړه کې افغانانو ته مرجو راوړي ولې په ترافیکي پیښو یا په قانونو نورو بېلابېلو مسایلو کې زموږ هیوادوالو ته مرجوب راوړي، دوی وژل کېږي، وفات کېږي یا دوی ټپیان کېږي، نو ښه ده چې ځینې تخنیکي او احتیاطي تدابیر حکومت په پام کې ونیسي او په جدیت سره ورته پام وکړي. زموږ تمه دا ده چې په دې برخه کې چارواکي لاس په کار کېږي او لاس په کار باید شي تر څو دغه سی پی خود مخنیوي ورسره شوی اوسي.
ډیر زیاته مننه هغه له دولت صاحب دوستانو اوس ته د می وخت رسیدلې دی ولند د ملرو بیرته راګرځو. د تهران ریډیو تر نورتون کو یو ځل بیا هم خرغلاس هندر خبرونه وري بس دوام ورکو. فقیر صاحب، د نړیوال ټولن د افغانستان د سګنی سخت ژمې په اړه اندیښنې خود له هم حال ویل چې د دغه هیواد نږدې 24 میلیونه وګړي بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. ستاسو په نظر حکومت باید هم خلک او همدار از نړیوال ټولنه د سخت ژمې سره د مبارزې او دغه میلیونونو وګړو ته د مرستې رسولو په موخه باید کوم اقدام وکړي؟
ډیر زیاته مننه. د نړیوال ټولنې اندېښنه چې په سخت ژمي کې تر 40 میلیونه وګړي بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري، دا خو موږ تاسې هر کال د ژمي پر راتک سره سرشمیرنه کوو او دا اندېښنې مو شریکې کړي چې ډېرې میلیونونه خلک مثلا عاجل مرستو ته اړتیا لري. خو د دې عاجل مرستو یا د دې د دایمي حل لپاره یو میکانیزم باندې کار کول پکار دی. یو هغه میکانیزم داسې چې مثلا د اوسنۍ سرشمیرنې پر اساس 40 میلیونه وګړي دي او بیړنۍ مرسته اړتیا لري، دا ډېر لوړ رقم دی. په دې کې اړتیا دا ده چې کټګوري شي هغه وګړي چې ډېرو عاجلو مرستو ته اړتیا لري، هغه په یو کټګوري منځګړي او بیا وروسته درېمه کټګوري، او دوی باندې دی اساسي حل لپاره کار وشي. که موږ ته اساسي حل دا ښکاري چې مثلا یو میاشت دوه میاشت یا درې میاشت هغوی ته مثلا مونږ یو وړه یا غوړي یا مثلا نقد یا 100 روپۍ ورکو، دای حل لار نه ده، ځکه په اوږد مهال کې مونږ د همدغه مرسته له وجې ډیری خلک دومره بد عادت کړی چې هغوی متاسفانه سر له دې چې بعض ځایونو کې کار ورته پیدا کیږي بیا هم کار کول ته زړه نه کوي. متاسفانه دا برخه ډیری کلو کې مونږ د دې شاهدان یو چې هغه خلکو ته چې مرستې په منظم ډول رسیږي، البته هغوی بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري، یعنی بېوزله دي، اړمن دي، اما که بیا کار هم ورته پیدا کیږي نو ما داسې موریدی دي چې همدغه خلک بیا وایي چې نه مرستې را رسیږي نو زه کار څه کوم. یعنی د دې دایمي حل پکار دی، د موقت مرستو د موقتو هغه لپاره مسایلو باندې دا نه حلیږي. د دې دایمي حل لپاره اړتیا ده چې کاري زمینی برابر شي، همدغه خلک چې په کومو کلو کې دغه شته موسسات چې په کار بوخت دي هم مصارف کوي دوی سره په همغږي لازمه ده چې حکومت، عام خلک او نړیواله ټولنه په ګډه د دې نړیواله ټولنه د پروژو تطبیق، حکومت د پروژو تطبیق د څار برخه کې کار وکړي او هغه سیمې او خلک چې واقعا بیړنۍ مرسته اړتیا لري هغوی ته د کار زمینه برابر شي او په فرصت کې دغه کار بدل کړي چې دوی ته کومه البته میاشتنه معاش یا میاشتنه څه په نظر کې نیول کیږي هم به دوی په کار عادت او د کار زمينه برابر هم به د دوی د دغه بیوزله او اړتیا او پورا کولو یو زمينه برابر وي. نو حلار همدا کېدل شي دوی ته پر یو عاجل میکانیزم باندې کار وشي او البته اغه څه چې د کال په جریان کې لوړان دي د تطبیق لپاره یو پروسه موجوده وي بیا دوی کولای شي پر دې لارې د بیوزلۍ او د بیړنۍ مرستو د خلکو چارتیا ورته لري دغه یو څه مخه ونیول شي او په اسانه ورته مرسته ورسېږي. بل مهمه خبره پکې دا ده چې باید په دې کې اړمن چې اړمن دی باید مثلا هغه سره مرسته وشي. موږ د ډېرو داسې پیښو شاهدان پاتې شوي یو چې په موسساتو کې هغو خلکو مرستې ترلاسه کوي چې اړمن نه دي، بلکې هغوی کولی شي نورو خلکو سره مرسته وکړي مګر اړمن پاتې دي. که سیلاب ځپلو کې موږ داسې پیښ شاهدان پاتې شوي چې په یوه کوڅه کې په یو ځای کې کله اوبه وړی دی، هغه کور چې په لویه کچه زیانمن شوی مثلا هغو ته مرسته نه ده رسېدلې، څنګه ګاونډی چې هغه زیانمن شوی نه دی هغه ته مرسته رسېدلې. نو دا شیان د دې لامل کیږي چې بې باوري رامنځته شي او خلکو ترمنځ هغه اړمن خلک چې دي هغه نادرکه شي. لازمه ده چې دقیق څارنه وشي او دقیق څار او تحقیق وروسته هغه خلک هغه کورنۍ چې اړمنې پېژندل کیږي او هغو ته مرسته ورسیږي، د ضوابطو روابطو او د خپلوۍ پر اساس مرستې ونویشل شي.
ډیره زیاته مننه لیکوال او ژورنالیست فخر محمد فخر زاده صاحب چې بس ترغله یو پوښتنې مو ځواب کړي. د ولزه صاحب ستاسو په نظر په ژمنی موسم کې حکومت او نړیوال ټولنې ته د سړو او خړو د خوندیتوب لپاره څه پکار دي؟
که څه هم هر کال بیا خصوصا د ژمي په دې شپو ورځو کې زموږ په هیواد کې د سختې یخنۍ له امله په یو شمېر ولایتونو کې خلک له قحطۍ او له لوږې یا له نورو بیړنیو مرستو د اړتیا پروسه یو څه جدیت اخلي، یا مثلا د خلکو فکر ته زیاتې خلکو اړتیا زیاتوي. زموږ هیله له حکومت او نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو دوی څخه ده چې افغانان دوی باید یوازې پرې نږدي، یو په دغه حالاتو کې په سختو حالاتو کې سخت ژمی په مخ کې لرو، فقر او بېوزلي او بېوزلۍ خوله لګولې ده، لازمه ده چې د افغانانو لستوی وکړي او دوی ته د خوړو د خوندیتوب او تر څنګ یې په نورو بېلابېلو برخو کې چې زموږ د هېوادوالو د لاسنیوي اړتیا ده دا باید ترسره کړي. ځکه موږ هم د نړۍ په دې ملیتونو کې یو ملیت یو، دا اړتیا لرو او په نړیواله ټولنه باندې حق لرو چې د حکومت یا اوسنی حکومت سربیره باید نړیواله ټولنه هم د افغانانو په بیلابیلو برخو کې څنګه چې لاسنیوی کړي همدغسې لاسنیوی نور هم وکړي. واغه اړتیا چې افغانان او زموږ هیوادوال لري دوی باید په دې برخه کې لاس په کار شي.
د لغمان ولایت د مطبوعاتو دفتر پخوانی مشر او ویان هغلی اسدالله دولزی نړۍ مننه چې بس ترغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. له خپل دواړو میلمنو او ستاسو له ملتیا نړۍ مننه. دوستانو اوسنۍ خپرونه هم په همدې ځای کې پای ته ورسېدله. تر بیا په لاس پاره خوشاله وختونه.
یهودیانو په مقدس کتاب کې تحریف
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني. دا د عزه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی و چې د یهودیانو په مقدس کتاب تنخ کې د تحریف تر عنوان لاندې د لړۍ دوهمه برخه تاسو ته وړاندې کړو. البته یادونه کوم چې په دغه خبرونه کې موږ د یهودو په مقدس کتاب کې چې تحریفات پکې شوی دي کره کتنه کوو. د صهیونیستانو په وینا د دوی د مقدس کتاب تعلیم په غزه او لبنان کې د بیګناه ماشومانو او میرمنو پر خلاف د اسرایلو د جنایتونو لامل شوی، لیکن پوښتنه دا ده چې هغه مهربان خدای چې د انسانیت او د اخلاق په لوري د انسانانو د هدایت لپاره پیغمبران استولی دي، آیا د بیګناه ماشومانو دغه ډول وژنو جواز ورکوي؟ هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړی. له یوې دمې نه وروسته بیا ګرځو ستاسو خدمت ته.
قدر ما مهمانو اوریدم کو زه هم پخپل وار سره تاسو ته هم چې د نن سبا په پیښو خواشنه سیوی اسو د ظالمو سیونستی جنایاتو د ټغر د تولیدو دعا کوي د اسرائیل تلی سلامونه وړاندې کوم. په تیرو برخه کې مو په تنخ کې د تحریف پاک له بحث وکړ او ومو ویل چې د سیونستانو په وینا د دوی د سپیشلی کتاب تعلیم دی چې دوی ته د روانو جنایتونو او د ماشومانو او میرمنو د وژلو جواز ورکوي. لیکن بنیادی پوښتنه دا ده چې هغه مهربان خدای چې د اخلاق او انسانیت په لوري د بشریت د هدایتولو لپاره پیغمبران استولی دي، په داسې ډول د بې ګناه ماشومانو د قتل جواز ورکوي؟ په حقیقت سره که سړی سره فکر وي څنګه دا منلای سي چې متعال او مهربان خدای د بې ګناهو ماشومانو او انسانانو د وژلو حکم وکړي؟ آیا داسې نه دی چې د یهودو په دغه مقدس کتاب کې تحریفات سوي دي؟ د یهودو د مقدس کتاب د تحریف سوي لیکنو له مخې چې نن سبا سیونستان ورڅخه ناوړه استفاده کوي، د حضرت موسی علیه السلام له لوري د نسل وژنو په دوام کې حضرت یوشع نبی ته نوبت رسیږي. د دوی د مقدس کتاب له مخې حضرت یوشع علیه السلام نه یوازې له عامو خلکو ښځو او ماشومانو څخه سرونه غوڅوي، بلکې د پسونو غویانو په شمول ټوله څاروي هم له منځه وړي او بیا په ښارونو باندې اورونه لګوي او سوځي. دا د یهودو د مقدس د کتاب د متن یو آیت. د یهودو د کتاب په دغه آیت کې راغلی دی: هغه وخت کې په قام باندې ږغ وکړل او سورنا یې وژغول، بیا هر هغه څه چې په ښار کې و له نارینه ونیولې، بیا تر ښځو، ځوانانو، بوډاګانو، ماشومانو او حتی پسونو، خرونو او نورو ځناورو پورې ټوله یې په تورو سره په هلاکت ورسول او ښار یې له هر هغه څیز چې پکښې و وسوځول. لیکن سپینزر، سرزر او د ژیړو لوښی د خدای د کور خزانې ته راوړل. یوشع د شپږمې څپرکې شلم آیات.
البته شاید هر یو بریمن لخکر کولی شي د ماته خوړلې خار په خلکو، ښځو، ماشومانو او حتی څارویو رحم نه کوي او ټوله وبژني، لیکن د خرونو، پیشوګانو او سپیو پشان د سالرونکو به هدف وژنه د بریمن لخکر لپاره کومه ګټه درلودلی شي؟ د الهي حکمونو څخه یو حکم د اسیرانو درناوی او د حرمت ساتنه ده. د اسلام په لومړیو کې په یوه غزبه کې چې د مسلمانانو یو کس د دښمن اسیره شوې ښځه یې د جنگ په میدان کې راهي کړې وه او د دښمنانو د مړو د جسدونو په میانس کې تیرول چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له غبرګون سره مخامخ شو او نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ژغ پر وکړ چې آیا تر رحم او عاطفه نه لري چې یوه اسیره د هغه د پلرونو او ورونو د مړو په میاس کې تیروي؟ همداشان الهي تعلیمو کې د یو قام د نیول شوي مشر د احترام د ساتلو پر ضرورت ټینګار شوی. د اسلام ګران قدر پیغمبر فرمایي: د هر یو قام د مشرانو عزت وکړی، لیکن د یهودو په مقدس کتاب کې دا تعلیم نشته او له اسیرانو سره ظالمانه چلند کیږي. د یهودو د تعریف شوی کتاب له مخې کله چې حضرت یوشع علیه السلام په اورشلیم او د هغه د چار چاپیر ښارونو حمله کوي، د یادو ښارونو د ټولو استوګنو او سالرونکو څخه سرونه غوڅوي. د یادو ښارونو باچایان تښتي او په غره کې په یوه غار کې پناه اخلي، خو د یوشع نبی علیه السلام سرتیری وری ورپسې ځي او هلته یې بندیان کوي. کله هم چې د یهودو قام د یوشع نبی علیه السلام تر مشرۍ لاندې د ټولو انسانانو او سالرونکو له قتل عام څخه له خلاصېدو وروسته دغه بندیان شوي باچایان چې د دوی په کتاب کې یې شمېر 15 تنه یاد شوي دي، د لشکر مخې ته احضاروي او بیا یې پر مځکې باندې پړ مخ پرې باسي، څو د لشکر مشرانو د سرتیرو په وړاندې په پریستل شویو باچانو په غاړې پښه کیږدوي او تیر شي. بیا هغوی له سختو شکنجو وروسته په دار زړول کیږي. راځئ چې دلته د یهودیانو د مقدس کتاب په یوه برخه کې چې د یوشع صحیفه نومیږي لیکل شوی مطالب ولولو. او کله چې باچاهان یوشع ته راوسته، یوشع د بنی اسرائیلو په ټولو نارینهو ژغ وکړ او خپلو سردارانو او جنګیالیو ته یې چې ورسره مله وو وویل، نږدې راشئ او خپلې پښې د دغو باچاهانو په غاړې ورکیږدوئ. یوشع هغوی ته وویل، مه ویرېږئ، هیڅ اندېښنه مه کوئ، پیاوړی او زړه ور ووسی، ځکه چې خدای ستاسو له ټولو دښمنانو سره چې تاسو ورسره جنګیږئ داسې کار کوي. پوښتنه دا ده چې د یوه اسیر شکنجه کول چې د زیان د ځان اختیار نه لري څه توجیه درلودلی شي؟ د یوه اسیر خوار او ذلیل ګرځول چې په خپل قام کې عزیز او مشر پاته شوی په اخلاق کې کوم ځای لرلی شي؟ هغه هم داسې اسیر چې له خپلې ټاټوبې څخه دفاع یوازنی جرم دی.
د یهودو په سپیڅلي کتاب کې د نقل سویو نسل وژنو څخه یوه چې په الهي انبیاو پورې تړل سوي د آی د ښار د خلکو هم وژنه ده. په دغه کیسه کې یوشع نبی علیه السلام په چلو دوکې سره خپل لشکر په دوو برخو ویشي، نیمایي ځانونه پټوي او نیمایي د آی د ښار په دروازه کې جنگ ته درومي او بیا په دروغ سره د ماتې خوړلو چل کوي او تښتي. د ښار مدافعینو دروازې خلاصوي او د دوی د تعقیبولو په هدف د دښتې په لور ورځي. دغه وخت کې د یوشع د لشکر هغه نیمایي برخه چې ځانونه یې پټ کړي وه راوځي او په ښار برید کوي. ښار نیسي او له ټولو بېګناه ښځو او ماشومانو څخه سرونه غوڅوي او بیا کورونو او دوکانونو ته اور اچوي. د ښار مدافعین چې له لیرې د ښار د پاسه لوګي ویني پوهیږي چې دوکه سوي دي، خو دې نه مخکې چې د ښار په لورې روان سي محاصره کیږي او ټوله د یوشع په امر وژل کیږي. د ښار باچا ژوندي نیول کیږي او بیا یوشع نبی علیه السلام ته راوستل کیږي. هغه هم په دار ځړوي. د لمر تر پریوتو پورې د آی د ښار 12,000 خلکو څخه یو هم ژوندی نه پاتې کیږي او ټولو څخه سرونه غوڅ کیږي. د دې متن په دوام کې راغلی دی، یوشع سهار وختي له خوبه راکښېنسته، قوم یې سنبال کړ او د اسرائیلو له مشرانو د آی په لور روان سول او ټوله جنګیالي ورسره روان سول. د ښار مخ ته ورسېدل، د آی شمالي اړخ ته ورننوتل. د هغه او د آی د ښار ترمنځ د ادیای سیمه وه. 15,000 لشکریان د بیت ایل او د آی ترمنځ د ښار په لویدیځ څنډه کې په کمین کې کښېنستل. ټول لشکر د ښار شمالي څنډ کې وو. هغه شپه یوشع د ادیای سیمې ته ورغی. کله چې د آی باچا دا ولیده، نو د خپل ښار له نارینهو سره په بیړه ټاکل سوي ځای ته ور ووتئ. هغه نه پوهېدی چې د ښار په لویدیځ خوا کې کسان په کمین کې ناست دي. یوشع او د هغه لشکریانو د ماتې خوړلو چلول سره د دشت په لورې وتښتېدل او د آی باچا د ښار او ټولو نارینهو ته امر وکړ چې یوشع پسې ولاړ سئ. په دې ډول د ښار نارینه له ښار لیرې سول. په بیتیل او آی کې هیڅوک پاتې نه سو چې یوشع تعقیب پسې تللی نه وي، نو د ښار دروازې خلاصې پاتې سوې.
عزتمن اوریدونکو، د یهودو د مقدس کتاب په دوام کې راغلی دی، خدای یوشع ته وویل، هغه نیزه چې دی په لاس کې دی د عام په لورې وغځوه، ځکه چې هغه مې ستا لاس ته درکړی دی. یوشع هم نیزه د خار په لورې وغځول، نو هغه کسان چې په کمین کې پټ وه په بیړی سره ښار ته ورننوتل او ورونه یې پکې بل کړ د آی خلکو کله چې شا ته وکتل، نو د خار د څه پاڅه یې په آسمان کې لوګۍ ولیده، نو هغوی له د منډې طاقت پاتې نه شو. بنی اسرائیلو چې د دشتې په لورې تښتېدلې وه، پر راګرځېدو یوشع نبی او ورسره کسانو د ښار د سوځېدو په کتو سره د آی نارینه باندې حمله وکړه. د شا لاخوا څخه د شار بریدګرو هم پرې راووتئ او د آی لخکر له دواړو خواو نه ماسره شو او له دواړو خواو نه د دوی په وژلو پیل وکړ تر دې چې د آی د خاریانو څخه یو هم ژوندی پاتې نه شو او د آی باچا یې ژوندی ونیوله او یوشا ته یې راوستل. بیا یوشا هغه باچا او خار یې وسوځول تر دې چې کنډوالې اوس هم په یادګار پاتې دي.
که داسې وژنې په اوسني زمانه کې د یوه یرغلګر هیواد له لوري ترسره سي وای نو نړیواله ټولنه کوم غبرګون به ښودلی وای؟ آیا ټوله به یې غندنه نه وای کړی؟ آیا ټوله دا پوښتنه نه وای کړی چې په ښار کې پاتې بېګناو معصومو ماشومانو ته څه پېښه وسوه او ولې د خپلو پلرونو په نشتون کې ووژل سول او په اور کې وسوځول سول؟ څوک کولای سي دا ډول جنایتونه د الهي شخصیتونو لکه حضرت موسی علیه السلام او حضرت یوشع نبی علیه السلام پرې وتړي او بیا پرې باور وکړي؟ آیا دا ممکنه ده هغه د رحمت پیغمبران چې د متعال خدای له لوري راغلي وه چې بشریت او مظلوم له داسې ظلمونو او جنایتونو څخه وژغوري خپله د ظلم، جنایت، تیری او سوځولو او قتل عام په عواملو بدل سي؟ د یهودو په مقدسو کتابونو کې د هغو نسل وژنو او جنایتو شمیر چې الهي پیغمبرانو پورې تړل سوي دومره زیات دي چې په دغه مطلب کې هم نسي ځایدای. باید ټینګار وکړو چې بره مطلب کې ټوله یاد سوي آیتونه او قصې له هغه مقدس کتاب څخه راخیستل سوي چې ټوله یهودیان او عیسویان بې له شک او شبهې پرته هغه الهي وحی او نازل سوي کتاب بولي. د دوی د باور له مخې هر هغه څوک چې په حضرت عیسی علیه السلام باندې باور لري باید دغه پورته یاد سویو مطالبو باندې هم ایمان راوړي او دا ومني چې مهربان خدای د ماشومانو او بېګناو خلکو د سوځولو حکمونه کړي دي. هغه باید په لویو الهي پیغمبرانو باندې دغه بې ځایه لګول سوي تورونه او نسل وژنې ومني. د بېګنا ماشومانو د سرونو غوڅول څه توجه درلودلی سي؟
ډیر عزتمنو اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
لمانځنه ای چې ستاله درد درمل شوی ټول داغلی دی واړه مینان د تا په یادو کې آغلی دی مست لکه موسی دی په زرګونو هرت څنډه کې رب ارینی وای لیدو پسې راغلی دی وینم په لکونو مینان چې هیله من ښکاري ستا د لور په ورکه الله وای درېدلی دی ستا د بیلتون سوی کې سینی وینم ورتی شوی دی قسم ډیر کسی درد د مینې ژړولې دي اورم دا نارے دے لمینو فقر ویاڑ میں دے، اورم دا نارے دے لمینو فقر ویاڑ میں دے، ٹول دا ملامت پلار ستا لور تا درغلی دی، کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر تا شوک لمیو نا، کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوک لمیونا، مست لکه مجنون دے ټول ملکونه لبخو کشلی دی.